سیاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې شپږ 1000 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، ژړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالیو کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې 1000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15 الی 8% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هلن ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دوو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي. د دوو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب در رحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې سره د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یي د خونین اړې ته خدره وي د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې. ورور دل د سپ سوو خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي. وینه نه درو ساري درو ما سپ په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ټول یو وخت رواجو پر خبرونه کې به مولدی پخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلې يم.
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطوي باید معلومات هم دقیقي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یو انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه آلو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان پیوش مرسیمو که با پخوا د پشنمی دول دودو تقریبا ورت دود پاره بیه ودو که هم آمو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښلمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
دولچې ډیرای وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند د زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاتسول، خو د ډولونو وهلو دود زیات وو. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک وښېدل، خپله چرګانې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. لای وی خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشاعره راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دوری زکلنی مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره بخیر
زارشم لطانه یار ویخ کې نظر زم بګران
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوی وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانشو او منیر بنوره وو دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وه مشاعره وه آزاد مشاعره وه هیڅ نوه دغه پکې نه وو موجود انحصار پکې نه وو هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړی باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زرم ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یاد مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی ودا وای سدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر وینم نو اوس بهترین لار ده دا دلته کې د دې سیزن ته په مشاعره باندې غنډو کې لایوړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره بل مدان هم خیر وسه ډیر ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو خو څه خدا سينه ده
د ارزو ناب په اوس خسنګاریږي
مسلمان یم زه قسم خرم جدي په خپل ایمان یم
دا وي خشي افغانانو لري وطن ګل ګلزار.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نه غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې مې پر زړه ولې تیریږي رنگوي پکې وریخم غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصول سره سم نه دي کره کتنه وایي چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څمیر کسان نوم د نخت ورکې یو څمیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکټونکو چې د انلاین شبکو د لارې لختر سره کوي د دې نک متن ته چکل ریشو دقت کې نشته ده معلومات به کم وي نو نک یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده د دا موضوع په اړه باندې څو نک کوي بعد معلومات هم د دقیق او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مولري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کې دی بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان بیل مثلا د انلاین لک پاساس دا وی شیرونه او لیکنه مشهور شوې نورو تورو پیژن بلشل هغه نور هم څول واه څول شول چې علي لیکنه وکړي بل انلاین کرکټنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعامل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن ځلان کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د لارې په ګوډ ګوډ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوې تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی دا چې نوې مسائل حتی دا کسان باندې کوي چې مونږه کولای شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې تریکار واخلو د څنګه د چوازي ځانونه لري آنلاین کرکټنه خپل شيګنې هم لري
خو کچیرته بهیر سب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرته راوګرسو څنګه کېدی شي چې د دوغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړی ده، ترڅو خپل لیکوال زبده خپلو پیغام انداده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیرې لیکي، منفي تفسیرې لیکي. نو هغه لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک نه کوي، باید دقت ولري، معلومات باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي، په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب او بخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو وغوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنې څه. شي
بس محترم، زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ ممداوي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دې نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مقدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخشئ، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصول سره سم لیکنه نه. بله
شي، بس هم دغه د انلاین کرکتنې په اړه باندې موږ لیکنې خبرې کړې. هم دغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، هم دغه کسان چې د کرکتونکو په سترګه باندې ګوري، دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ انلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتون کې ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخ کړي دا تفسیری وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعد دې تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بد خپل بیل شي.
شبر ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت واخلي قلم دې راواخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې ونه خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅه زیات شي؟
شیبر صاحب په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي. د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویرو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا وبخښي دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپله ادبیات وشي
څنګه سانسور
شي؟ یعنی څه مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې. نه نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس تللي خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه وي شخصي غدې فل شوي وي دقت پکې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویل د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کارکتنه دوږیزه ده. کارتونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کارکتنه خواره ده یو دا چې لکه هغه چې کارکتنه په نور نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مختزي زموږ په ټولنه کې نشته ده. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کیږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راس پرل دي. لکه څنګه چې
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب اصل جواب ته یعنی مسولیت د پانتون د استادانو نه ده؟
بالکل شي بس د پانتون د استادانو مسولیت ده د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په ګاډه باندې کتابونه لیکي دا هغه مسئولیت دی چې نقد په ورکی ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورډک یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار دغه موزیم د میدان ورډک ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار ترڅنګ په شکې جړې بوشکې بیلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په شکې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګې بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال یو 22 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپیولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
ل دې ټول سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اخلي کامران هدف مو یوازې هم دا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزي او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سرکلنی تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنې حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالی شو. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا میناواله هر یوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا وعده ګرځ ون جنسي ژوند کورنۍ مرواله خپلواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دا په 500 موضوعګان کې هر یو ته تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن نسل نورې موضوعګان مطرح شوی دي او تر ډېر کومګ دې موضوع حل را پیدا کوو. شاید څنګه هم هغه حل شي، خو کدي ستونزې لاملونه پیدا کوو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع ول اسلاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب ولوستل ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانو چې دی کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعاً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونه پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پیژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو